أساسي أو بشري حقوق. درنو اردونکو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف سنکزای. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي، له همدغې کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا زما تاسو ته وکړه یا دغه متن زما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي، لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته که اشاره وکړو، 3 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان آزادي. د بیان آزادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسې ته ارزو کړو، دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای سي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کړو په ټولنه کې باید
بله. لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګېږي، حتی بندیږي. دا راته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کړي، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي.
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای سي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته سوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای سي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونې ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د سیاسي رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونې ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود لري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نقطې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نقطې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطحه د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي، یا به بیخي مسدودې نه وي اما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې که له خپل مسلکی کار څخه راته ووایه.
د کې شک نشته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب و چارچوکاټ کې سي، د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه. دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود دولت، اما مثبت نکتې هم وي. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته اول خبره ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي، تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، استاد یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار و غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی، او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی. داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه چې هغه په ټولنه کې کچیرې د وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسېږي، په صوتي ډول اوسېږي او یا په تصویري ډول باندې اوسېږي، دا رابرملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کېږي، او حتی دولتونه دته چې کېږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي د هغې د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي. البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله ازادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي، او مسؤولو کسان ته دغه موضوع روښانه کوي، او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه د هغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د ده انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نورې نړۍ نه مجزانه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، د هغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت د منابع او حیثه سي مصالح مرسله ده، د مصالح له جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه اوس ایجاب کوي چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده چې هر برخه کې به ستونزې وجود لري. یوازینی لار د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخل په قانون کې کود کو، او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو، او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو، او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کويسي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په او کار کې په ټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروري ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکی هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دی لغه نه صرف نظر وکي او هغه مسائل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې چې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کېږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې څه یو عمر په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کېږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کېږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایې؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید د دل لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مزدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا نه دوی خپل حقوق لاسته راوړي چې یو مشروع ګټه یا یو مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه یې معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنان کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنان دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاري سطح په اوج رسېدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړله، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. نو بنان د دغه د بار د پخپل وګړو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یو بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو له حازمه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانزي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری
ټول در پسې مړخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا پمړې کې دیوبا کاری جانانا هاي پمړې کې دیوبا کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا خندا وای چنخ کاری جانانا خندا وای چنخ کاری جانانا پمرے کی دیوبا کاری جانانا اے پمرے کی دیوبا کاری جانانا زندگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا زندگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا عمرے کی دیوبا کاری جانانا عمرے کی دیوبا کاری جانانا تگی ٹول در پسے مڑخ کاری جانانا تگی ٹول در پسے مڑخ کاری جانانا پجامونو کرانج کاری جانانا پجامونو کرانج کاری جانانا پمرے کی دیوبا کاری جانانا اے پمرے کی دیوبا کاری جانانا تگی ٹول در پسے مڑخ کاری جانانا تگی ٹول در پسے مڑخ کاری جانانا سوخ پی نشت زڑا کاری جانانا لا سوخ پی نشت زڑا کاری جانانا عمرے کی دیو باخ کاری جانانا عمرے کی دیو باخ کاری جانانا دگی ٹول در پسی مڑا کاری جانانا دگی ٹول در پسی مڑا کاری جانانا
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسی افغانه ده چی لکمکینی اروپا تتللی حل تلوی شوی او زدکری کری دی ده خپل شخصی تجارت ترسنگ لکرکر سرمینه لری او ده کرکرت لوبغاری دیر تشویق کری دی زموش میلمنه دیوا پتنگ بمو پا تصویری رسانهیو که دیر علی دلی او مرکی بموی اوریدلی وی خود حقی لشخصی جوان سرشای دیر بلد و نووسی هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي. همدلته مې مکتب ووې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا و امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او که هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستان و همصنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه دی هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به غوښتل چې خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار و د مور ډېر زحمت زموږ سره ویستله تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي ساروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه او ته لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیره کړو او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلدیت، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج سره وتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بهغه مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثر وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلفو هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل. نو همغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر راترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللې یم. نو زیاتره ته نه شوای تللی د خاطره چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله زما خو کیدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه یې په غېږ کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطری نه لرئ؟ څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غټ تغیر و نور غټ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډیر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه به همهغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به یې ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. د همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوی کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوی چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته هستو، زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نه شو کولی همدغه زحمت خپل هېواد دپاره وباسو؟ دغه شیان و چې زما دپاره به یې ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولې، او دوی به انتقاد د دې درلودله چې ته که دا انتقادونه کوې نو دا معنا ورکوي چې ته د طالب پلوې یې. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کېدي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه از لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي هغه نه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتونې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایلو سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کوم لارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، آیند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده.
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي، څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره بس بخته است؟
بله، افغانستان که خود بدون راغلی دی. زه په لندن که زما د خپل شرکت دی، زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات صادرات که بودلده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورد جور کرده تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي، راشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تلم افغانستان ته اخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه نشته ده، نو د زیاتره جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري؟ څه هابي لري؟
زما هابی رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډېر جا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلو مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چېرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دیته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک است یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه است همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرام وم او ډېره جاته عاجزه وم نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکترا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکترا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت م ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې
د کرکټ اوس هم همغسې مینهوالی یاست اوس یې هم تعقیبوئ
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس یم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه یې پیسې ورکوم د ټولو نجونې چرته مراغلم راغلی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول نجونو ته مفت کوو خو موږ به اعلان تیر کو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې ښځې د کرکټ څه دي دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه سپورت تنها د نران دپاره نه دی موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالیستانو نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور نجونې را ووتلې بیا اسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیرانم درلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف د دې پاره ما د کار کول چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کوله د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره همو ویست، سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل. زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم، ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځریکی یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بې سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړله چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
سلام سلام سه مشکل جانان زه تار شوم لکان ما ما شره لکان قربان دي شوم. سلام سلام سه مشکل جانان زه
دار شما نکان اما شده لسان قربان شما السلام السلام بستر کو دے خورلیم پزڑ باندھی وشتلی بستر کو دے خورلیم پزڑ باندھی وشتلی پتی شکوے دلی اور دسوزلی پتی شکوے دلی اور دسوزلی اخر بشم دیوان سدار شما نکان اما شده لسان قربان شما السلام السلام سے مشغول جانان سدار شما نکان اما شده لسان قربان شما السلام السلام شهید اچ زبر کا شما دخ پل پردو فتا شما شهید اچ زبر کا شما دخ پل پردو فتا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما خوزی گما ایران زجار شما لطان آما شده لسان قربان دی شما السلام السلام سے مشکل جانان سدار شما لطان اما شده لسان قربان شما السلام السلام سے مشکل جانان سدار شما لطان اما شده لسان قربان شما السلام